Shut up. السلام علیکم درنو اوریدونکو ز سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د مخدر موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی وای په افغانستان کې پر مخدره موادو د روغدو خزو د درمنې لپاره خدمات ډیر محدود دي. د دې ادارې د افغانستان څنګه پنځمه په خپل اکسپانا کې په یو بیان کې ویلي هغه خزي چې په افغانستان کې د نشې توکو د کارولو له اختلالونو کړيږي د درملنې خدماتونو ته محدود لاسرسي لري او زیاتوي چې د نشې توکو د کارولو د اختلالونو د درملنې نږدې دوه پر دریمه برخه مرکزونه یوازې نارینه او ته خدماتونه وړاندې کوي. د جرمنی د جیولوژي سروې ادارې د افغانستان په شمال کې د وی زلزلې خبر ورکړی دی. د ادارې ویلي دی چې دغه زلزلې قدرت د رشتر په کچه 4.3 درجه ثبت شوی. مرکز د بدخشان د مرکز فیض آباد په 15 کیلومتری کې وو. دغه زلزله چې مرکز یې تر ځمکې لاندې 3.5 کیلومتره ثبت شوی په سیمه ایز وخت بیګاه د شپې شاوخوا 12:30 شوې ده. تر اوسه د دغه زلزلې د زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدنې وروسته اعلان وکړ چې له ایران سره خبرې اترې باید دوام ومومي او یوې موافقې ته رسیدل د ده غوره لومړیتوب دی. ولسمشر ترامپ وویل چې نتنیاهو سره یې غونډه خوه او زیاته یې کړه چې په غونډه کې پرته له دې چې ایران سره خبرې باید دوام وکړي کومه بله نهایي پریکړه نه ده شوې. ترامپ زیاته کړې ده چې د اسرائیل صدراعظم ته یې ویلي دي چې که یوه موافقه ترلاسه شي دا به زموږ غوره انتخاب وي. د امریکا ولسمشر ده هم ویلي چې که له ایران سره موافقه ونه شي باید ولیدل شي چې پایله به یې څه وي. په داسې حال کې چې روسي ځواکونو تیره شپه د اوکراین پر پلازمینه کیف او نورو ښارونو د بالستیک توغندیو بریدونه وکړل، د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي هغه راپورونه رد کړل چې وایي پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د څلورمې کلیزې سره سم به نوموړی د ولسمشرۍ انتخابات یا ټول پوښتنه اعلان کړي. د کیف ښاروال په دې ښار کې پر یو خصوصي هستوکنځای د یو بالستیکي توغندي د لګېدو په پیښه کې د لږ تر لږه دوو کسانو د ټپې کېدو خبره کړې ده. چارواکو پر جنوبي ښار اودیسا د تېرې شپې په برید کې د ملکي تاسیساتو د ویجاړېدو او لږ تر لږه د یو کس د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د اوکراین پر یو شمېر نورو ښارونو هم د روسیې په تازه بریدونو کې د مالي زیانونو راپورونه ورکړل شوي دي. او د برلین د فلمونو مشهور نړیوال فستیوال نن پنځشنبه د افغان فلم جوړونکي شهربانو سادات لخوا په جوړ شوي فلم پرانستل کیږي. د برلینالی فستیوال اعلامیه وایي چې نو ګود مین په نوم فلم به د فستیوال پرانیستونکی فلم وي. دا فستیوال د نړۍ له مهمو سینمایي فستیوالونو څخه ګڼل کیږي. د نو ګود مین د فلم ډایرکټر شهربانو سادات په 2021 کال کې له افغانستان ووتله او اوس په همبورګ کې اوسي. د خبرونو پای.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ز سلطان محمد سروریم او د آزادی پسپوک د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د چهارشنبې په ورځ کابل کې د عزیزي د پانګونې ګروپ او د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا د دولتي شرکت ترمنځ د 845 میګاواټو د برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول. دغه هوکړې په داسې حال کې لاسلیک شوې چې افغانستان اوس مهال د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. ویل کېږي چې که دغه کچه برېښنا افغانستان کې دننه تولید شي نو دغه هیواد به وارداتي برېښنا ته اړ پاتې نه شي. د ازادۍ په سپو کې د خبرونه کې په اقتصادي، صنعتي او اجتماعي برخو کې د دغو پروژو د اهمیت په اړه د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د اتاقونو په خوانی لوی رئیس ازرق شافیزی، اقتصادي کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر مزمل شینواری او د بندونو د جوړونې متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم سره غږیدلی یو. په دو پنځو پروژو کې تر ټولو لویه بغلان کې ده چې د ډبرو سکرو څخه به 350 میگاواټ برېښنا تولید کړي. د معدنو کارپو ډاکټر نعیم وردک به هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې په تلیفون را سره وصل شي. لومړی حافظي صاحب سره مرکه ورو. حافظي صاحب، ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی دی. حافظ صاحب، پرون په کابل کې د سلګونو میگاواټو د برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول د برېښنا د شرکت او د عزیزی ګروپ ترمنځ. له اقتصادي اړخه دغه قراردادونه څومره اهمیت لري ستاسو په نظر؟
برېښنا خو د اقتصادي ودې بنسټ دی. کله چې برېښنا شتون ونه لري مدل ژوند امکان نه لري. نه کمپیوټر چلیږي، نه ټکنالوژي شیان چلیږي، نه کارخانې حرکت کوي، او نه هم خدمات. مثلا که چېرته هوټل جوړ کړي خو بیا په شام او په دې وختونه کې، نو په دې خاطر باندې برېښنا ډېر اړین دی. او متاسفانه افغانستان په دې تېر 100 کاله کې چې د برېښنا په افغانستان کې راغلی دی، تر اوسه پورې موږ دلته بریالي شوي نه یو چې د 300 میگاواټ څخه زیات تولید وکړو. او دا چې 1500 میگاواټ په راتلونکي 2 کاله کې دا ژمنه شوې دي چې دا ترسره شي، او بیا په اوږد مهال کې تقریبا په 15-16 کاله نور کې دا 10000 میگاواټ برېښنا تولید شي په افغانستان کې، دا ډېر ستر تاریخي کار دی چې د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره ډېر اهمیت لري. د معادنو د استخراج لپاره، د کارخانو د چلولو لپاره، د خدماتو او په عین زمان کې د کرنیز میخانیکي او میکانیزه بنسټونو لپاره دا ډېر ضروري مسله ده.
حافظ صاحب، که چیرې افغانستان د انرژي له پلوه خودکفا سي، نو آیا یو صنعتي هیواد به شي په نږدې یا اوږدې راتلونکي موده کې؟
موږ زموږ سړي میدانی چې په اول مرحله کې 2500 میگاواټ برېښنا چې ولرو، اوسنۍ ظرفیتونه د صنعتي د افغانستان په بشپړه توګه کار کوي او ټول کورونو ته برېښنا رسیږي د تنویر او تسخین لپاره. اما د لا ودې لپاره موږ حد اقل 15000 میگاواټ برېښنا ته په بشپړ توګه 11000 میگاواټ برق ته ضرورت لرو، یعنی په اوږد مهال کې یا په منځ مهال کې. او که چیرې موږ دلته ډېر تولید ولرو، ارزان تولید ولرو، په منطقه کې ډېر خریداران شته، مثلا پاکستان 15-16000 میگاواټ برق کمبود لري او منابع هم ورته ارزان منابع نه لري، نو په دې خاطر باندې برېښنا په خپله یو ستر اقتصادي عاید ترلاسه کولی شو د برېښنا له لارې. او زموږ داخلي ضرورت اوس خو 600 میگاواټ برق موږ د بهر څخه واردوو، او کله ناکله هغوی چې خپل داخلي ضرورتونه ولري هغوی بیا ساکت وهي او موږ ته برېښنا نه صادرېږي او ځان ته یې خوندي ساتي. نو په دې او دا په خپله د افغانستان د اقتصادي استقلال لپاره ډېره ګټوره ده، ځکه چې اوس مناسبات د منځنۍ اشیا هیوادونو سره خدای مکړه ترنګلی شي یا نور هیوادو سره، هغوی کولی شي چې برېښنا بند کړي په موږ باندې او بیا ټول فابریکې په ټپ درېږي. اوس مهال زموږ فابریکې د 3 شفت پر ځای 1 شفت هم په بشپړه توګه کار نه شي کولی، ځکه چې برېښنا نشته. نو په دې خاطر باندې دا ډېر ستر کار دی، د یو تاریخي کار و. خدای دوی ته همت ورکړي چې لا کارونه دغسې ستر کارونه ترسره کړي.
حافظ صاحب، د سلګونو میگاواټ برېښنا تولید حتماً کادر ته ضرورت لري، تخنیکرانو ته، انجینر صاحبانو ته ضرورت لري. څه فکر کوئ چې په راتلونکي موده کې به موږ کافي پرسونل ولرو چې دغه سه لوی پروژې دایري کې او وی چلوي؟
یو خو دا مونتاژ دی، پیچلي سیستمونه دي چې د کارخانې دي چې هغوی کله چې د کارخانې تاسو د یو هېواد څخه رانیسئ د هغې د انسټلیشن یا مثلا نسل لپاره یا مونتاژ لپاره دوی خپل هغه متخصصین استي ولې دیدا د چلول لپاره موږ تخنیکران ته ضرورت لرو، میخانیکان ته ضرورت لرو، معاون انجینران ته ضرورت لرو، یا انجینران ته ضرورت لرو. له نیکه مرغه افغانان ډېر مشتاد خلک دي که زمینه ورته مساعده شي دوی په شپږ میاشت کې دا مهارتونه چې یو ستر یو ښه برقي میخانیک اوسي دا امکان شته دی او ډېر په میلیون هاو ځوانان وزګار دي، کار نه لري، هغوی لپاره ډېر یو ښه زیرمه دي. دی موږ کولی شو دا کدرونه تربیه کړو او په اوږدمهال کې کېدی شي چې متخصصین او انجینران او ډیپلوم انجینران او ډاکټر انجینران هم اوسي.
حافظ صاحب، د سیمې په هیوادونو کې ستاسو په نظر کوم هیواد د لمریزې برېښنا یا د سکرو د ډبرو د برېښنا په تولید کې ډېره تجربه لري چې د هغوی له تجربو نه هم استفاده وشي په لري او نږدې هیوادونو کې؟
نږدې هیوادونه تر ټولو ستر پروژې چې لري چین لري او هندوستان لري او نور هیوادونه هم لري. هغوی مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونه چې دي هغوی د شوروي د وخت څخه دیمونه لري د اوبو برېښنا تولیدي، اما چین او هند په بیره توګه دوی دا برېښنایي او د سکاره او ډبرو بند تولیدي او په ډېر لویه کچه تولیدي. او له نیکه مرغه د دې ګروپ مسؤولین هم هندوستان سره هم چین سره مناسبات لري او د هغوی استازي هلته شتون لري او دوی مخکې له مخکې دا کارخانې لیدلي دي او یو تعداد یې اخیستي دي، هم د لمریز برېښنا لپاره او هم د سکاره ډبرو لپاره دا کارخانې رانیولي دي. دا د 350 میگاوات لپاره.
حافظ صاحب، پخوا تاسو د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو د اتاقونو مشري په غاړه درلودله، په هغه وخت کې دا وړاندیز ونه شو چې په افغانستان کې دننه د انرژي او د برېښنا لویې فابریکې جوړې سي او د زیربنا په برخه کې اساسي کار وشي، که وړاندیز وسو؟
وړاندیزونه خو وشو، ځکه چې دا د اتاق تجارت یو وظیفه عامه سکتور سره همکاري ده یا پبلک پرایویت پارتنرشپ ده او اقتصادي ودې لپاره خصوصي سکتور د دولتي سکتور د مټ په حیث باید همکاري وکړي. هغه وخت کې موږ وړاندیزونه کړي وو، اما تصمیم د افغانانو په لاس کې نه و. خاصو چې پیسې ورکول هغوی تصمیم نیو. یو وخت د کندهار د ښار د برېښنا د تامینولو لپاره هغوی جنریټرونه رانیول، بیا موږ ورباندې نیوکه وکړله. د کندهار اتاق هم موږ سره همکاران، هغوی هم په ګډه سره موږ لاړو مقاماتو چې دا د جنریټرونو د اخیستلو پر ځای باید تاسو دلته کجکي بند شته، دالا دلته شته، دا ټکنالوژي ورته نصب کړئ، دا 100 میګاوات برق په دې چټکتیا سره تولیدوي. ځکه چې د هغوی هغه توربینونه چې وو ډېر پخوانۍ وو، زړې وې، او یو یې خو بالکل تش وو، یو یو چینی بالکل خالي وو، دا هغه وکړي دایمي برق. هغوی جنریټر راونیول، $100 میلیون په کال کې یوازې د هغه سون مواد وو. بیا ما وویل چې خو دا خو که چیرې تاسو پیسې ورنه کړئ خو بیا دا جنریټرونه په درد نه خوري، دا خو بیا تورته هم راځي دلته. خو هغوی ونه منل او زموږ زور هم ورباندې نه رسېده.
مننه
خپل پیسې دي او خپل اراده دا د فساد اقتصادي استقلال لپاره هم ګټوره ده، چون برېښنا ډېر مهم دي او باید موږ په خپل واک کې اوسي.
حافظ صاحب، ځینې منتقدین وایي چې د افغانستان اوسنی نظام داخلي مشروعیت نه لري او خارجي هم، او عزیز صاحب وایي ریسک منلی.
دا څه چې دا برېښنا د ملت لپاره دی، دا د حکومت لپاره خو په هر کار وخت برق شته دي، که د اشرف غني وخت و، که د ښاغلي کرزي وخت کې و، یا د پاچایانو وخت کې و، هر وخت هلته برېښنا شتون درلودل و هېڅ نیمګړتیا نه و. دا برېښنا خو د افغانستان د خلکو لپاره دی، او اوس هم مثلا د نغلو برښنا شته دی که حکومت هر حکومت چې راغی هغه دی موجود دی او ځینې ګټه پورته کېږي. نو موږ هیله من یو چې حکومت دغه پروژې سره لکه چې میوسلي او تاکسي وویل په ډېر ښه صورت سره همکاري ورسره کوي او که چېرې د همکاري دوام ولري په دې لنډ موده کې افغانستان د برښنا څښتن کېږي او دا حکومت پورې اړه نه لري. دا د افغانستان د خلکو اساسي ضرورت دی، زیرساخ دی، انفراستراکچر دی.
ډیره ډیره مننه. وروستۍ پوښتنه، دغه 300 میگا واټ برېښنا لمریزه او د سکرو د ډبرو برېښنا 345 میگا واټ چې تولید سي داخل د افغانستان کې د خلکو په ورځني ژوند کې به څومره تفاوت رامنځته کړي؟
یو خو ډېر د کار ځای پیدا کېږي ځکه چې کارخانې په بشپړه توګه په کار اچول کېږي. د یو شفت پر ځای درې شفت، که د مثال په توګه 200 موږ صنعتي کارګران ولرو دا 600 کېږي ځکه چې درې شفت بیا کار کوي. او بیا افغانستان د خودکفایۍ لپاره دا ګټور دي ځکه چې هغه کارخانې چې د 1 میلیون نفر لپاره شیان تولیدول هغه بیا 3 میلیون نفر لپاره بیا تولیدول او وارداتو بیا ضرورت نه و مشابه شیانو ته. نو په هر صورت کې دا ډېر ستر کار دی، دا یو تاریخي کار دی. زه ډېر ورته خوشحاله یم.
ډېره ډېره مننه حافظ محترم. یو جان مننه.
سلامت شي.
سلامونه.
د ازادي رادیو لالارې تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
درنو اوریدونکو، د ازادي په چپو کې د پروګرام په دې برخه کې په افغانستان کې د سلګونو میگاواټو د برېښنا د تولید قراردادونو په اړه اقتصادي کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر مزمل شینواری صاحب سره غږیدلی یو. شینواری صاحب، ډېر ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړی دی. ډاکټر صاحب، مستعذر یاستی چې پرون په کابل کې د سلګونو میگاواټو برېښنا قرارداد لاسلیک سو د برېښنا شرکت او د عزیزي د پانګونې د ګروپ ترمنځ. د دغه پروژې د اقتصادي اړخ په اړه کې غواړو خبرې در سره وکړو. څه فکر کوئ چې دغه پروژې که تر سره شي د افغانستان په اقتصاد کې به څومره بدلون راولي په تجارت کې او اقتصاد کې؟ مهرباني.
مننه. اول خو یو ډېر ښه کار دی د افغانستان کې، په داخل د افغانستان کې چې 345 میگا واټ برق تولید شي، چې هغه هم د دوه وهنه چې سولر دی او بل د ډبرو سکرو نه، د افغانستان لپاره ډېر ښه دی. تاثیر یې په اقتصاد ډېر زیات دی ځکه د اقتصاد د ودې لپاره ارزانه انرژي لازمي ده. په جنریټر او په تیلو باندې او په ګازو باندې نه صنعت پرمخ ځي او نه اقتصاد پرمخ ځي، نو د هغې لپاره د برېښنا موجودیت لازمي دی. او که دغه برېښنا د صنعت لپاره وکارول شي او د اقتصادي دوران کې دغه واچول شي چې صنعت ته ورکړ شي، هغوی تولید وکړي داخل د افغانستان کې، موږ تولیدات ولرو، دا هم په قیمتونو باندې تاثیر کوي، هم زموږ تولید ارزانه کېږي، هم منطقي کې رقابت کولی شو. نو په دې اساس او هم کولی شو چې غټ صنعتونه په داخل د افغانستان کې ایجاد کړو ځکه غټ صنعتونه ټول په برېښنا ولاړ دي چې هغې سره برق نه کېده. اوسپنې تولید دی، هغسې د غټ غټ معدنونه دي، د هغې نه موږ استخراج لرو، ذوب لرو، دا ټول مسایل په برېښنا باندې کېږي. نو ډېر یو ښه اقدام دی او د افغانستان د آینده دپاره شاید دا اساسي اوسي سره دی چې دوی هغه اولینۍ موافقتنامه د عزیزي ګروپ او د حکومت دا وه چې 10,000 میگاواټه برق به جوړوي، ولې تدریجي شکل باندې مخکې ځي چې خلکو په دې باندې ډېر اعتراضونه هم کړي. دا ښه کار دی چې دغه پروژه شروع شوه، که تدریجي مخکې لاړ شي د افغانستان په اقتصادي تاثیر ډېر زیاتېږي او خلک د برېښنا نه ډېره استفاده کولی شي.
ځینې منتقدین وایي چې د طالبانو حکومت مشروعیت نه لري داخلي او خارجي، غواړي د دغو پروژو له لارې ځان ته یو ډول مشروعیت ورکړي د دغو کارونو له لارې. په دې اکله څه وایي؟
په دې کې شک نشته دی چې دوی غواړي چې خپل ځان ثابت کړي، هم خلکو ته، هم دنیا ته، چې موږ د افغانستان د ترقۍ لپاره کار کوو، موږ د افغانستان د پرمختګ لپاره کار کوو. خو په دې کې صرف د دوی خوښ هم نه ده، ځکه چې کله یو پانګوال راځي خپل اقتصادي حالت ته ګوري چې آیا دغسې یو پروژه چې امضا کوي د هغه دپاره څومره ګټه کوي، څومره د هغسې پانګه یا پیسې په هغې کې بندوي، د هغې په بدل کې دلته څه راځي که نه راځي، څومره خلکو ته کار جوړوي. نو په دې حساب باندې دواړه طرفه خپل ارزیابي کوي. په دې کې هېڅ شک نشته چې د برېښنا تولید او بیا د برېښنا خرڅول دا ډېر یو دوامداره پروژه ده. څون دوی که دا تولید وکړي، دوی به په برېښنا باندې دا د برق خرڅوي، او چې کله په هغوی خرڅوي هغوی بیا په خلکو باندې خرڅوي. نو په دې اساس باندې تر څو چې دا پروژه مخکې ځي، پانګوال ته یې ګټه لاسته راځي چې دا یو هغه د پانګوال دپاره دی. طالبان هم په دې غواړي چې دنیا ته موخه، خلکو ته موخه، چې موږ په غټو پروژو باندې کار کوو، پانګونه داخل د افغانستان ته جذبو، او کوشش په دې باندې کوي چې د همدې لارې نه د خلکو تر منځ کې ځان محبوب کړي، او دنیا ته موخه چې موږ د افغانستان د ترقي لپاره کار کوو. ولی صرف په دې پروژو باندې دا نه کېږي، ځکه د دوی د خپل د حاکمیت د بقا لپاره هم باید داسې کارونه وکړي تر څو پاتې شي. که دا کارونه هم ونه کړي نو بیا ستونزې ورته ډېرېږي. ستونزې ډېرې زیاتې لري، د هغې تر څنګه چې د تعلیم مسله ده، د ښځو د کار مسله ده، بشري حقوقو مسله ده، همدغسې د مخکېني نظامیانو د هغې ورکېدل او مرکېدل، دا ټول مسایل شته دی. ولې دغسې یو نیم اقتصادي کار چې د خلکو یا د عادي وګړو په ژوند کې تغییر راولي یو مثبت اقدام دی، دا خبره چې ښه کار ته به ښه کار وایو، منفي کارونو ته به منفي کار وایو. خو ولې په دې کې د ځان دپاره هم د دوی ګټه ده، د پانګوالو دپاره هم ګټه ده چې څوک په دې کې پانګه کوي، او د هغې تر څنګه د ولس دپاره او د صنعت او د اقتصاد دپاره هم ګټه ده، چې یو ښه اقدام دی.
ډاکټر صاحب، داسې هم ویل کېږي چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته ډېرې پانګې راغلې په میلیاردو ډالرو خارجي ملاتړ د افغانستان له پخواني حکومت سره. وایي په دغه وخت کې دغسې زیربنایي پروژو لپاره کار ونه سو، نه د خارجانو لخوا، نه د افغانستان د حکومتونو لخوا. ولې
په دې خبرې کې خو به زه مکمل ورسره موافق نه یم. درسته ده چې څومره پیسې افغانستان ته راغلي په هغې اندازه باندې کار ونه شو. ولی نن چې طالبانو ته څه پاتې دي، څه هغه پاتې دي، افغانستان کې 6000 کیلومتره پوخ سړک جوړ شو، تقریبا 40000 کیلومتره نیمه پوخ سړکونه جوړ شو، او د هغې تر څنګه بیا د ولسوالیو سره وصل کول، او دننه ولسوالۍ د کلو سره چې سړکونه یې ورکړه تقریبا ډېر زیات یو په هغې کې و. دغه د برق تقسیم او توزیع، دغه د انتقال د برق د شمال نه شرق نه شمال ته او د جنوب نه غرب ته، دا ټول مسایل ده په جمهوریت په وخت کې شوي دي، چې اوس دغه تولید د برق هم کوي، د دې انتقال کارونه مخکې شوي دي، لاین دوانی شوې ده په داخل د افغانستان کې، د هغې تر څنګه په تعلیم کې پانګونه شوې ده، ډېره زیاته شوې ده. هو، څومره پیسې چې افغانستان ته راغلي دي د هغې په اندازې باندې کار نه دی شوی. د دې هم یو علت و. علت یې دا و چې کله خارجانو پیسې په افغانستان کې مصرفولې، هغوی به حکومت ته د حکومت ته به تقریبا 15% پیسې د خارج نه چې راتلې د حکومت د لارې نه مصرفېدې، 50-50% خپله د خارجانو د لارې نه مستقیم مصرفېدلې. د حکومت د مصرف سره د دې په دې کې فساد هم موجود و، ډېر ستونزې وې. دې کې هېڅ شک نشته د جنګ نه وروسته ملکونو کې د فساد یو غټ مشکل وي، هغه هم موجود و. ولې که هر څه د دې تر څنګه چې هغه پیسې په 10 کالو کې حکومت مصرف کړې وي، د هغې حساب ورسره شته دی. حساب څنګه دی؟ څنګه نه دی، خو ولې حساب شته دی چې وایي چې موږ دومره پیسې دلته مصرف کړې، په هغې کې څومره فساد شوی، په هغې خبرې نه کوم. ولې دغه د خارجانو د طرف نه چې مستقیمې کوم پیسې مصرف شوې وي، یو مثال در کوم، په هغه وخت کې چې اتمر
صاحب
هغه هغې وخت کې وزارت مالیه کې ما کار کوم بودیجې کې، نو دا راغې هغې وخت معارف سره د ډونران نه مستقیم کومک ډېر زیات کېده، پی آر ټي به جوړول، مکتبونه هغه به جوړول. نو اتمر صاحب تقاضا دا وه چې زما د دولت د لارې نه پیسې پکار دي چې زه مکتبونه جوړ کړم، د خارجانو د لارې نه نه، ځکه د دولت د لارې نه هغه وویل چې یو مکمل سن چې موږ جوړو په هغې باندې 15000 ډالره مصرف راځي. ولې همدغه که د خارجیانو د پیسو نه مصرفېږي، هماغه سن چې موږ یې په 15000 جوړو، خارجیان چې جوړوي هغه په 45000 ډالره باندې، یعنی درې چنده د هغه مصرف نه دولت د لارې نه مصرفېږي. نو په دې اساس باندې دغسې ستونزې موجودې وي. نو دا علت و ولې کار شوی دی دغه اوس اساسات او دا بنیادونه چې پاتې دي طالبانو ته او د دوی حکومت دوام کړی، سره دې چې موږ په دې 15 کالو کې د طالبانو د طرف نه داسې یو غټه اقتصادي پروژه نه ده لیدلې. زیاتره د مارکیټینګ دپاره یې د کوشتېپي کانال مسله یې رامخ کښېښوده، د هغې تر څنګ دغه د کابل سړکونه وښي او اوس دا د برق هغه دی. غیر په دې نه دومره نه دي شوي چې هغه حکومت دننه چې هغه نظام کوم کارونه د ولس لپاره او د ولس ګټې لپاره، خو ولې بیا هم د هماغه تېر حکومت اساسات او د تېر حکومت بنیادونه چې دوی ته پاتې شوي دي، د هماغه په اساس دوی روان دي، حکومت روان دی. که دوی چېرته نور دغسې اقتصادي پروژې را نه وړي، نو دوی بیا دوام نه شي کولی. خلک ته نه پوښتنه کوي، خلک نه پاڅېږي چې ته څه دپاره نظام چلې. او بل د دنیا سره تعامل هم ډېر مهم دی. دغه ټول مسایل چې دي هغه دی ستونزې په کې وي. تېر جمهوریت کې ستونزې وي، خو ولې ډېر کار شوی دی. که څوک مطلق وایي چې نه
مننه ډاکټر صاحب، څوک خو نه وایي سیټ کارندې سوی، خو وایي کمکاري سوې ده. خو په هر صورت څه فکر کوي، نو دغه د قوشتېپې عظیمه پروژه چې ده، دا هم طالبان وایي چې د خلکو د ګټو لپاره ده، د افغانستان د ستراتیژیکو منافعو لپاره. او پرون چې دا پروژه اعلان کړې د برېښنا د تولید، دا هم وایي د افغانستان د ستراتیژیکو منافعو ګټو لپاره دي.
نه، پروژه لازمي دي. د قوشتېپې مثال هم دی. هغوی سره داسې دي چې دغه پروژې چې کله تطبیق شي، دې سره زمیمه نورې پروژې چې په هغې باندې باید کار وشي. د دې نه دغې نه واړه کانالونه تېرېږي د خلکو د ځمکو د اوبخار دپاره، دغې نه باید استفاده وشي. د هغې سره زموږ تولید زیات شي، هغې سره زموږ د زراعت تقویه شي. د قوشتېپې غټ هغه همدا دی چې باید د افغانستان زراعت په پښو ودرېږي. د هغې نه که هغه نتیجه موږ لاسته را نه وړو، نو موږ نور ستونزې هم پیدا کوو. ځکه هغې سره نور مسایل هم دي، هغې سره تاثیر دی په ځمکو باندې. ځکه هغه ټول زموږ هغه منطقې نه چې دا کانال تېرېږي زراعتي ځمکې دي، او د هغې چې مکمل حفاظت ونه شي، مکمل هغه ونه شي، دا به هم داسې کېږي لکه د جمهوریت د وخت نه د استحکام د آمو دریا د سواحلو چې هغه پروژې باندې په میلیونونو ډالره مصرفېدل، سیلابونه به چې راغله، اوبه به زیات شوې، ځمکه به هم ځان سره ویوړه. نو د دې تاثیر هم دا دی. پروژه ښه پروژه ده، عملی پروژه ده، ولی د هغې نه هغه وړې پروژې چې دي چې هغه سپورټ کوي د افغانستان اقتصاد تاریخ دی. دا پروژه هم په دې کې څه شک نشته دی چې د برېښنا تولید او هم په دې اندازې باندې. ځکه اوس په افغانستان کې ټول تقریبا د جمهوریت په اواخرو کې د افغانستان 1.5 زر نه تر 2000 میګاواټ پورې برق و د وارداتي او ټول برق سره. نو کله چې موږ 2000 نه تر 2.5 زر میګاواټ برق په داخل د افغانستان کې تولید کړو، نو بیا موږ وارداتي برق ته ضرورت نه لرو. یو چې په هغه میلیونونه ډالر چې ازبکستان ته زیات، تاجکستان ته زیات، ترکمنستان ته ځي، هغه هغې به مخه ونیول شي، هغه به په دننه د افغانستان کې د صنعت په رشد باندې مصرف شي. یو او بله مسله داره چې تولید هم زیات شي، اتکام په نورو باندې نه کېږي. زموږ همیشه مشکل دا و چې د افغانستان تر اوسه پورې مشکل دا دی چې په ډېرو مسایلو کې موږ په نورو ملکونو متکي یو. که هغه د برېښنا مسله ده، په منځنۍ آسیا متکي یو، که د تجارت مسله ده، په ایران او په پاکستان متکي یو. امنیتي مسایل خو اوس دننه د افغانستان کې دی، مخکې امریکایانو او ناتو او هغو سره. نو په دې اساس باندې د ماجرو په مسله کې په ایران او په پاکستان ډېر متکي یو. نو دغه ټول مسایل دي د افغانستان د خپل رشد لپاره، د افغانستان د مستقلو فیصلو کولو صلاحیت ترلاسه کولو لپاره باید زموږ اتکا په نورو ملکونو باندې ختمه شي. او هغه هم داسې اتکا چې حیاتي وي. که نن ازبکستان لاین هلته قطع کړي، په کابل کې، په ټول افغانستان کې برق نه وي، ترکمنستان لاین قطع کړي، په افغانستان کې برق نه وي، نو په دې اساس باندې دغسې پروژې خوالی دا دی چې افغانستان کې داخلي تولید، د افغانستان داخلي صنعت رشد کول، د افغانستان د خپلو منابعو نه ګټه اخیستل، دا ټول د افغانستان اقتصادي رشد کې ډېر مهم رول لوبوي.
ډاکټر صاحب، تاسو پخوانی حکومت کې هم چارواکي پاتې شوي یاستئ، هم په سوداګري وزارت کې، هم په مالی وزارت کې تاسو خپل وویل. نو دغه په میلیونو ډالر، سلګونه میلیونو ډالر هر کال موږ په افغانستان کې په خارجي برېښنا باندې ورکول، په وارداتي باندې، داسې تجویز نه سو، داسې خبره ونه سوه چې راځي خپله ځان خود کې فاکو. اگر څه دا مخکې ما ورته اشاره وکړه، خپله که د لمریز برېښنا وي یا د سکرو د ډبرو له لارې پروژه داخل د افغانستان کې، نو کوم مجلس کې دا مطرح نه سو، پیشنهاد وړاندیزونه سو، نه د سوداګری په وزارت کې، نه د مالی وزارت کې.
ولې نه په دې باندې بحث شو. زما اوسم یادېږي چې په 2008 کال کې د زما په خیال د لندن کانفرانس او د بن کانفرانس او د هغې دپاره آمادګي نیول کېدله، او افغانستان اول ځل خپل 15 کلن انکشافي پلان چې کله جوړ کړه، هغې وخت زه وزارت مالی کې وم، او زما وظیفه په دې پلان کې کار کول دا و چې د مصارفو تخمین یا کاسټنګ باندې کار وکړو، چې زموږ 15 کلن اقتصادي پلان چې دی، په هغې کې موږ څومره پیسو ته ضرورت لرو، څومره مصارف باید وشي، دنیا څومره پانګونه وکړي. په دې کې یو مسله دا وه چې کله ولسمشر کرزي صاحب سره هغې وخت کېناستلو، نو کرزي صاحب چې دا پروژې ولیدلې، نو اول یې شروع وکړه د بندونو. غټو غټو بندونو چې یو دوه درې څلور پنځه تقریبا ډېرې پروژې وې دېرش پنځه دېرش پروژې وې. او زما خو دغه شیونه چې پکې نه زما نه اقتصادي پلان پکار دی نه مخکې تګ پکار دی نه هغه دی. په هغې وخت کې پروفیسر صاحب نادری و ډاکټر صاحب احادي و ډاکټر صاحب امین فرهنګ و دغه کسانو چې دوی دغه کارونه پر مخ وړل. کله چې په هغې باندې مونږ کار وکړو مونږ دا پروژې جوړې کړې نو مخکې د دې نه چې کانفرانس ته تلو نو وظیفه د حکومت دا وه چې باید ډونرانو سره کینو او په دې کې مونږ ته خپل تعهد راکړي. نو کله چې مونږ دغه پریزنټیشن اول هم امریکا مشروع کړ ځکه د افغانستان تقریبا اویا فیصده کومکونه چې راتله اویا فیصده د امریکانو نو امریکایانو سره چې کله کېناستو هغوی سره هم بحث وکړ یو سی آی ډي او سفیر د امریکا او د ټولو سره پریزنټیشن هم ورکړ نو دوی ډېر هغه شو وایي اول ځل دی چې چا مونږ ته داسې پریزنټیشن راکړه او داسې معلومات راکړه او دولت داسې فکر کړی دی خو مونږ د راتلونکو دریو کلونو دپاره هېڅ پیسې نه لرو دې ته. نو تقریبا زمونږ هغه یو اول هغه خلاره بیا کېناستلو انګریزانو سره انګلستان سره هغوی هم همدا خبره وکړه چې مونږ دې دپاره څه هغه نه لرو درې کالو کې مونږ هېڅ شی نه شو نیولی. بیا د اتحادي اروپا سره کېناستلو نو کله چې دا شیونه وشو بیرته مو ولسمشر کرزي ته راپور ورکړ چې دغه مسله دغسې ده چې هېڅ ډونر دې ته آماده نه دی چې غټې پروژې راکړي. هغه خپله دا وویل وایي قرض اخلم او هغه پیسې چې زمونږ اختیار کړي کم از کم د هغې هغه ابتدایي کارونه ټول شروع کوم په یو درې څلور کالو کې دنه جوړېږي لس کالو کې د جوړ شي په اساسي هغه وشي. نو کله چې تاسو که اوس هم وګورئ د دوه زره دوله اته نه لس یولس دولس دغې بودیجو کې چې وګورئ همیشه به مطالعات د دې بندونو مطالعات د دې پروژو د غټه خو باندې کار شوی دی. هغه بندونه چې د ولسمشر غني په وخت کې ځنې پوره شو ځنې کار وشو ځنې اخر ته ورسېده د زیاترو کارونه د دوه زره اووه اته نه شروع شوي نو په دې کې کار شوی ولې غټو پروژو دپاره غټه پانګونې ته ضرورت دی. اوس هر یو بند چې هغه تقریبا برق هم تولید کړي د آبیاري دپاره هم هغې نه استفاده وشي نو هغه کم از کم یو نیم سل نه تر دوه سوه میلیونه او همداسې زیاتېږي مصرف به راځي ډالر دومره پیسې افغانستان سره نه وي. نو افغانستان د بانک جهاني کومو پیسو نه چې اتیا میلیونه ورکولې او بانک انکشاف یا سیاحي یو څه پیسې ورکولې نو هغه پیسو نه په استفاده دغه ارزیابي او ابتدایي مطالعات او تخنیکي مطالعات دا ټولې پوره کړه او په تدریجي کارونه شروع کړه. ولې هغې وخت کې د بانک د انکشاف یا سیاحي بانک چې دی هغوی وویله چې مونږ په تاسو ته چې هغه درکو ځکه هغوی په منطقوي اتصال باندې زیاتره کار کوو په منځنۍ آسیا کې او منځنۍ آسیا ملکونه انرژي ډېره لري نو هغوی غوښتل چې منځنۍ آسیا انرژي افغانستان او پاکستان ته لاړ شي او د پاکستان او افغانستان نه توکي منځنۍ آسیا ته لاړ شي. نو په دې اساس د هغوی پانګونه زیاتره په دې کې وه چې لیلونه تیر شي دا ټول هغه وشي. حکومت په هغې وخت کې دې سره په دې باندې فکر کوو چې مونږ دا پروژه واخلو که وای نخلو که نه یې اخلو خو بیا هم ضرر دی افغانستان ته ځکه پانګونه نه کېږي خو هغې نه بهتره دا دی چې دغه لینونه خو تیر شي که سبا مونږ د دې خپله د دې جوګه شو چې مونږ تولید په داخل د افغانستان کې ولرو نو د لینونو د انتقال او دې پروسو دپاره به مونږ مشکل سره مواجه نه یو. او همدا وجه ده که نن دغه برق جوړېږي یا دا برق تقسیمېږي په ټول افغانستان کې هماغه پروژې دي چې هغه شبکه د انتقال د برق جوړه کړې ده صرف وصل کېدل دي د تولید سره. نو عموما وروسته پاتې ملکونه ډېر وخت نیسي چې دغې حد ته ورسېږي چې دغه انرژي په دې اندازه تولید کړي په داخل د ملک کې. نو کار په تېر حکومت کې مورته شوی در اوس چې کوم هغه ته راځي پروسو ته دغه کارونه ابتدایي هلته شوي و بالخصوص د هایدرو پاور چې د اوبو نه تولیدېږي په برېښنایي هغه باندې هم کار شوی و چې څو غټې غټې پروژې مونږ ګورو په کندهار کې هم دي په څو نورو هغو باندې کار شوی و چې هغې آغاز هم د هماغه د جمهوریت د وخت نه شوی و. نو دا کارونه داسې دي بالخصوص دغه غټ کارونه د برېښنا او د برېښنا تولید او انتقال او توزیع دا ډېرې غټې پروژې دي ډېر غټ مصرف ته ضرورت لري چې په دې کې غټ پانګوال یا غټ ډونر نه وي نو ډېر ستونزمن کار دی. حتی د وروسته پاتې ملکونو دپاره خو ډېر ستونزمن کار دی ولې د هغه ملکونو نه چې په حالت د رشد او انکشاف کې دي هغوی دپاره هم دا ډېر سخت کار دی.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب یو جان مننه ډېر تشکر
خوشحاله اوس
ډېره مننه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خونځي زده کړې.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په چپو کې اونیز خبرونه له ازادۍ رادیو اوري. په افغانستان کې د سلګونو میگاواټو برېښنا د تولید په هکله چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د عزیزي ګروپ او د برېښنا شرکت ترمنځ قراردادونه لاسلیک شول، د بندونو د متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم صاحب سره غږیدلی یو. انجینر صاحب محترم، پرون په کابل کې د سلګونو میگاواټو د لمریزې او د سکرو د ډبرو د برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول، په اقتصادي وده کې او په اوسني عصري ژوند کې د برېښنا او د انرژي د اهمیت په باره کې معلومات راکړئ، مهرباني.
سلامونه تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلامونه نیکیلی. نو خبره دا ده چې انرژي خو د هر هیواد د ودې دپاره ډېر مهم دی، ډېر مهم دی، که صنعت دی، که تجارت دی، که عادي ژوند دی، ټول په انرژي پورې. یو بل د محیط زیست دپاره انرژي ډېر مؤثر دی، په دې چې که چیرې خلک برق ولري، ګاز ولري، استفاده وکړي، دوی ونې نه وهي، ځنګلونه نه خرابوي، بوټي نه کار نه اخلي، د سونګ دپاره، د پخلا دپاره، دې دپاره دا انرژي ډېر مهم دی. او بل دا چې په افغانستان کې واقعا دغه پانګونه چې کېږي، او ښاغلی میرویس عزیزی راغلی، او بل نور دوستان، نور هغه شرکتونه چې ونډه اخلي، د افغانستان د اقتصاد د ودې دپاره ډېر مهم دی. دا او دا چې بیا المریض خو دې دپاره دوی اول اولویا اولیت ورکوي، او د ډبرو سکاتو په دې چې ډېر ژر ثمر ورکوي، په دې چې که بندونه جوړ شي، بندونه یو څه زمانګیر دی، وخت نیسي. بهر حال هم یعنی بې ضررترین او پاکترین او ارزانترین طریقه تولید د انرژي بندونه د اوبو بندونه دي چې جوړ شي، په دې چې هم ام د محیط زیست لپاره ښه دی، ام پیسه اوبه ذخیره کیږي، د زراعت لپاره ښه دی، ام برق تولیدي. دا د هر لحاظ بندونه دي مونږ په ګټه دي. اما د اوس مهال دپاره چې ژر حاصل ورکړي، واقعا دغه د دوی تصمیم کې مریض نه کار اخلي، او د باد نه کار اخلي، او د ډبرو سکاره نه، دا ډېر مهم دی.
مننه انجینر صاحب. که دا 850 میگاواټ برق تولید سي، نو تاسو څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې بیا هم افغانستان اړتیا به ولري چې د اوبو برېښنا تولید کړي؟ او د اوبو د برېښنا، بخښنه غواړم، د اوبو د برېښنا د تولید امکانات په افغانستان کې څومره دي؟ د بندونو که اټکل وکړئ.
نه افغانستان خو ډېر، زه ګورم مثلا ما په قرغزستان کې چې ما کار کړی دو، په یو سیند دی په نوم د نارین، دوی دولس بنده برق هلته تعریزي کړی و چې جوړ شي، چې دغه دوه بنده برق چې ما کار کړی 2000 میگاواټ برق ورکولی، یو یې 1200 میگاواټ برق تکتاګول په نامه، بلې کروپسای مثلا 800 میگاواټ. اوس چې الان چې افغانستان دغه سیندونه لکه مرغاب سیند، لکه کوکچه سیند، لکه د کونار سیند، لکه د هریرود سیند، لکه د هلمند سیند، لکه نور سیندونه، یعنی تقریبا 2000 میگاواټ برق مونږ د اوبو، مونږ دا امکانات لرو چې د اوبو د لارې مونږ ترلاسه کړو دا انرژي. نو اما د محیط زیست لپاره که چیرې مونږ دا د بندونو د اوبو جوړ کړو، بیا مونږ د ډبرو سکاره نه کار نه اخلو، په دې چې هر څه چې پرمختللي ټکنالوژي نه هم استفاده وشي، بان هم ضرر محیط زیست رسیږي. نو د اوبو بندونو جوړول بې ضررترین ارزانترین لاره د تولید برق دا د اوبو بندونه دي چې جوړ شي.
انجینر صاحب، آیا داسې وخت به هم راسي چې افغانستان د انرژي له اړخه خودکفا سي او بهر ته صادره کړي انرژي؟ تاسو کوم هیوادونه وینئ چې افغانستان کولی شي هغوی ته انرژي صادره کړي؟ اوس خو یې واردوي.
اوس مثلا پاکستان ته مونږ کولی شو چې برق ورکړو، حتی هند ته کولی شو چې مونږ برق ورکړو، اوبه مونږ کولی شو چې ایران باندې خرڅ کړو، کولی شو چې اوبه مثلا پاکستان باندې اوبه خرڅ کړو، محاسبه د دوی سره وکړو، په دې چې خپل ایران ته دغه تصمیم نیولی و چی ده دو ده سی سنگ و با اتا ده پامی ده غیر ده بدخشان پاپلاین کشکی ده ده ایران ته پتی چی دل به دومره پاینده که مهم نیوی لکه چی او با دیر ضروره بیل او با نخو جوان نسی که ده 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 پاره هم ده افغانستان او با دیر ارزخمند دی هم برخ کولای سو چی منگه گواندی وادو ته صادر کو.
انجینر صاحب دا موجوده بندونه دی په افغانستان کې مثلا د نغلو بند دی، د مایپر بند دی، د سروبي بند دی، د کجکی بند دی، چې مایا دیږي دغه بندونه. د نغلو بند ډیر پخوانی د فکر کوم د شوروي اتحاد په وخت کې جوړ شوی دی، د سروبي هم، د درونټي بند هم. د دغو بندونو په هکله ستاسو معلومات، اتمن معلومات لري، دوی څومره اوس مینټننس ته ضرورت لري چې بیا هغه پخوانی ظرفیت ته ورسیږي؟ یا مثلا د کجکی بند، د دوغو بندونو په هکله په تفصیل سره معلومات راکړئ. د اوسني چې شته
کجکی بند سل میګاوات برق ورکول اوس د ترکیه چې هلته پانګونه وکړه ظرفیت یې پورته شو، فکر کوم چې سل پنځوس یا دوه سوه میګاوات برق ورسیږي. او د نغلو بند سل شپېتو پل بیا سل ته ورسېدو سل میګاوات برق. کجکی دی همدغه دی لږ دی هغه دغه درونته خوب د سروبي دا یو څه برق پرکي مونتا دا بندونه چې دي ټول ډک شوي دي، دا به پاکاري وشي. بل دا چې خپله توربینونه ډېر پخوا دي، ضرورت ده چې دا توربینونه په عصري توربینونه چې اوس توربینونه چې اوس اختراع شوي دي اوس جوړ شوي دي، د دوی نه باید استفاده وشي چې په لږ حرکت باندې ډېر انرژي تولید کړي.
دا د نغلو بند زه ورغلی یم کلونه پخوا، دا ما لیدلې، توربین خانه یې ما لیدلې ده، ماشینونه یې ما لیدلې دي، واقعا ډېر عظیم بند ده. تاسو د مینټننس د پاکاري یادونه وکړه، دغه څنګه کیږي؟ خاص ماشینونه لري د بند له کاسې خړه راباسي، څنګه کی؟
و دا دا شته دی، داسې وسایل هم شته چې دا کار وکړي چې نورو هیوادونه دا کار کوي. او ځینې وختونه کېږي مثلا خصوصا د دوبي کې چې اوبو ته ډېر ضرورت دی او دوی او تولید د برق هم لږ دی، په دغه وختو کې دوی کولای شي چې د دغه یو څه مودې دپاره توقف کړي او دغه پاک کړي، په دې چې هرته چې ډېر اوبه ذخیره شي هغومره بیا بلته برق تولیدېږي. هغه هغه دغه چې کړی په سلا کمبوټي د برق چې بیا احساسېږي بلته بیا هغه کمبوټي ډکوي.
او انجینر صاحب، دغه توربینونه چې دي عموما په بندونو کې، دا خو لکه چې فکر کوم یو نه یې دوه درې څلورې جفت یا تاقي، دا څو توربینونه کار کوي؟ بیا ځینې هغه پرچاویږي، بیا نورې په جای کار کوي په نوبت سره، دغسې ده که څنګه؟
خب داسې ده چې ګورئ، دا پرچاوي کوي په دې چې که اوبه لږ وي طبیعي ده چې ټول توربینو څخه کار نه شي اخیستلی چې ډېر وي. اما چې بیا دغه چې سي بیا چې اوبه ډېرې طبیعي ده چې ټول توربینونه به فعالېږي، ټول به فعالېږي. نو زه فکر کوم دغسې یو میکانیزم دوی لري.
او انجینر صاحب، خپل توربین به حتما تاسو لیدلی وي، دا د دې جوړول ډېره لویه ټکنالوژي ده، دا څنګه جوړیږي؟
دا دومره آسان ده چې اوس لکه لاغه دینمو چې جوړیږي اکثره خلک ما لیدلی دي په اطرافو کې ولسوالیو کې کلیو کې، دا د ژرندې اوبه په اندازه هم کېراسي. یو ګوره په هغه مسیر کې یو دغه کېږدي دینامو دغه څخه برق تولیدېږي، د کورو دپاره، د کلي دپاره. دا کار خلک هم کولی شي کوي، اما د دولت په سطح خو دا خواله آسان ده، کولی شي چې خپله دننه په هېواد کې هم دغه ټکنالوژي دوی دغه توربینونه تولید کړي. کوونی شي کولی بیا آسان ده دغه ګاونډي هېواد لکه سور د روسیې څخه، د جرمني څخه، د نورو هېوادات د چین څخه چې اوس ارزانترین باید چین جوړي، کولی شي د چین څخه واخلي او په آینده کې کولی شو چې خپله خودکفا شو، بالاخره خپله د هېواد کې د ټکنالوژي مخته ولاړ شي او زموږ تاسو انجینران وتوانېږي چې دغه توربینونه تولید کړي.
ډېره ډېره مننه انجینر صاحب، ډېر تشکر.
ژوند دې اوس.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت حکومت مستون زداري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخص
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور
ازادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
درنو اوریدونکو تاسو د ازادی په سپو کې خبرونه اوري د خبرونه په دې برخه کې د معدنو کارپو ډاکټر صاحب نعیم وردګ را سره د ټلیفون په کرخه وصل دی. ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه چې سره له مصروفیتونو مو مخته وخت را کړی.
په کومه افتخار داغه د مود وطن او د مود د شوال یو بخش د مدنیو زکه په دې بخش کې مو تحصیل کړای دی او په دغه کې کمبیش معلومات هم درما.
ډیره مننه
زه به تاسو ته مهرباني سه.
ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم. پرون په کابل کې 15 قراردادونه لاسلیک شول د برښنا د شرکت او د عزیزي د انویسټمنت ګروپ یا د عزیزي د پانګونې د ګروپ ترمنځ د دغو قراردادونو په اساس تقریبا په 2-3 کلونو کې په افغانستان کې د 875 میگاواټو برېښنا تولیدیږي په دغو پروژو کې په د کابل په نغلو کې 100 میگاواټه لمریزه برېښنا ده. په پروان کې باریکاب کې التام 100 میگاواټه لمریزه برېښنا ده. په غزنی کې 155 130 میگاواټه غم لمریزه ده. خو تر ټولو لوی پروژه په بغلان کې ده. بغلان کې 350 میگاواټه برېښنا د ډبرو د سکرو څخه تولیدیږي. دغه راز په تخار کې هم تخار کې 115 میگاواټه برېښنا هلته هم د سکرو د ډبرو د سکرو څخه تولیدیږي. دغه بغلان کې د ډبرو سکاره کوم لوی کان د فکر کوم کار کار ده که معلومات راکړي.
هغه وخت چې د هند کوارا د اوسو د کورې سره تصادم وکړو د میلیونه کوارا مخکې د غالو یوه طبقه هغه ځنګلونه چې د ځمکې په سر باندې وو د ځمکې د لاندې شول خاورو لاندې شول دا د غالو معدنونه د افغانستان یو معدن نه دی. دا تقریبا د بدخشان د غرونو شروع شوی دی. تخار، بغلان، سمنگان، بامیان، سریپول عام تا سبزخ تهرات پوری تقریبا 800 کیلومتر دغه د زغال و معدن یعنی هغه زغال چې تم دغه دلون دی وجود لري. چې په دې معدنو کې زیات معدنونه په خواب دی یعنی علمی کار دغه نختر شوی نه دی. او د افغانستان معدنونه د زغال و معدن تقریبا د 300 میلیون ټن پورې ذخیره لري.
دغه بغلان کې د بغلان کې کوم معدن دی؟ دوی وایي چې د کرکر له معدن نه به دغه درې سو
معدن دی. ګوره په افغانستان کې غټ معدنونه دي د درې سو دی شپشتي ده غربان کې معدن دی د جدران معدن دی د غرمک معدن دی د سنگی کلا معدن دی او د دریسوب معدن دی او په هغه کې د ایروب کې د سبزخ معدن دی. په دې ټولو ځایو کې د دریسوب معدن او د کرکر معدن چې دغو استفاده هم شوې ده په هغو کې زیات زغال نور هم پاتې دي چې هغه کولی شي په سلو کلو دغو استفاده وشي که فنی استفاده وشي که غیر فنی استفاده وشي هغه نو پیږي هغه نو بیا کار نه دی. هغه بیا ډېر ظلمي د افغانستان د منابع د طبیعي منابع سره.
ډاکټر صاحب محترم
پیږي چې په یوه دغه مې به وبخشي د دنمارک او یاتي ساده انرژي برقی انرژي د زغال او د هغه ناراضي درارت راځي او په افغانستان کم کېدلی چې دغه شي
یعنی دا اوس فعلا دنمارک او یا فیصد انرژي د زوال څنګه نه یا د ډبرو د سکرونه ده
او تقریبا او د دې مملکتو شوروي اتحاد که هم دغه رقم دی غورو دی انرژي نه نور انرژي فابریکه په باندې کول کو بار خو دی د نور سپاردان ترینونه په غوزو باندې په غورو باندې سیو نور دی صنعت کې دغه به خیر جواز استفاده کیږي او دا چې عزیزي د خپل کلای دی د کارکار د معدن یا د درې سود معدن څخه ورته لاندې دی د شپشې د معدن نه هغه ورته چې باید کو دغه انرژي د بخښ دی وخت دی
ډاکټر صاحب محترم دغه زغال نه انرژي څنګه تولیدیږي زغال سوځول کیږي د ډبرو سکار بیا اوبه ګرمیږي بیا توربین چلوي که تفصيلات راتوي
هغه خو مختلف هغه دي کنه ګوره اوس پازان ترینونه دي په هغه کې پرشین کې هغه سي هغه دي د پاپن تاسو به ویلې په فزیک کې د پاپن قانون چې وو چې په دې کې اوبه جوړ کړی دي دغه سار پر کاغذ باندې راغی هم دغه رقم هم توربینونه په غوټو فابریکو کې کې دي هغه چلون کې په اوبه دي حرکت باندې راځي او دغه انرژي تولیدیږي
دغه زغالونه د ډبرو سکرونه ک انرژي تولید سي محیط ته زیان لري کې نه لري او د زیان مخې څنګه نیول کیږي مخکې انجینر نادیم سره هم په دې وغه کېدو هغه وایي چې پرمختللې ټکنالوژي کو کارول سي داس فلټرونه زده چې زیان محیط ډیر کم کی او زیان سره کم رامنځته کیږي غازونه رامنځته کی کنه مهرباني
مو په اوکراین کې په مادان کې کار کړی دی تقریبا 1300 متر هغه ټول څه د انځکه دي سره مګر هغه خار ادانیس خار یو پوکترین خار وو د شوروي اتحاد خارو کې او د تقریبا شل د زغال معدنونو د ادانیس خور کې نو فنی استفاده وشي ولو که په پیګیم چې د ال تزغال شته که نشته دي هغه فلترونه ورته دي هغه ورته دي فنی استفاده دغه نه کو او که فنی استفاده ونه کې په ګور کې زغال سره مرکی وي
نو دا
ملکات یې چوارشي مې وواکې د موخ یو ډېر پوک صفو ملکات یې چوارشي هر کوڅه پوک صفو د مګل انرژي تقریبا د غول نه ده مکمله
او په تخار کې دوی وایي چې هلتم د 115 میگاواټو برېښنا هلته هم وایي د ډبرو د سکرو څخه جوړه اخیستل کیږي هلتم د ډبرو سکرو
د ریسو معدن دی
تخار کې
د تا خور غو غزه د ریسوب ته شپشتاده کارکاز دی او نور معدنونه دي چې نور انوس هغه شوی نه دي هغه اخراج شوی نه دي هغه چنه دي اخراج کړي دا کوم تو وخت نه وو دا معدنونه چې دي کارکار او د شپشته دي بلخو او د سبزک دا معدنونه به خي هغه د شاتر وخت دی بغو شروع کړي و د وخته خلو کولو باندې هم د ګرځول د جنگ وخت کې او دا اوس هم چې دي دغه غیر فنی استفاده کې مو که تاسو فنی استفاده کې وکړو دا د مو یو مدان د زور میگاوات د باغ د فورک کو اسکو
دا کوم مدان د زور میگاوات کو ډیر شایده
یا خو ډیر شایده په وایما دا ونې څنګه ګوره او وسو کیلومتر وو د غوږ ور مدان په ونې څنګه کې د بخښون د بدخشان نیولې ا د بومیان او تخو در طول بومیان او تخور و هم سبزک دیرات پوری در طول منطقه وقت چه دی آسیاب دی هند قرار سا تکری وکو در جنگلون وقت دیده که دلان دیشوال تاسی بیش در طول مدن نبگلت بی
منه نه دکتر سیب تاسویل چه اوکراین که مو سکرو دیده برو دسکرو پا مدن که کار کردی چلت استخراج و او دیر ایمنو پیو فابریکه دغه سی داول فابریکه که چومره کسان کار کولی سی چومره کسان کار که میره بانی
با گولی سا پا کریوو که یا فرزن پا زفروجی که یا زفروج سال از دی فلیزی و مدنی پا زراو خلقات خود با زراو
پتو شفت
مدن و پا اگه که پی عینک و مدن دی میس و مدن دی پا ازبکستان که تقریبا لازر نفر از دکار که که
پتو شفت که دی ورازی
بله
پتو شفت که ورزی در لازگون زرک کسان
دری شختو که از دکار که از یو مدن چه و اتا فازان د دې هغه د کریوړو فابریکا و د میسو فابریکا د وسته فابریکا دا یو فازان شوروي ته وخت کې د پاکه په اورول کې الته فابریکې د وسته نه یو فازان په ازبکستان کې دغه فابریکا و د میسو نو نه په الته په افغانستان کې کدا چې فازان د میسو عینک خلاص یې مو د میسو معدن کې خپل ډاکټرۍ لیکلې ده د میسو معدن کې د یو مرکزی معدن الته 15 معدن دی عینک، تغر، دربند، جوهر، خوشقابل دیگه مدن که باسه شل کال هر یو کال یو میلیون تنه شل میلیون تنه تنف مرکزی مدن که دی و پاکه که بسومر نفر کال که و بسومر اندرژی بکارده و بسومر دیبرخ اگه دورت بکارده ورده
او ډاکټر صاحب څه فکر کوئ چې دا مثلا د 345 میگاواټ برېښنا د نن په افغانستان کې تولید سي په صنعت به څه تاثیر وکړي؟ صنعتي پراختیا به رامنځته سي که څنګه؟ څومره آیا افغانستان به صنعتي هیواد سي؟
کمپنۍ استفاده ترې وشي ګوره موږ تاسو لرو د یو جګک معدن د وسطنې
ښه
دغه معدنونه د اغالو چې وو هم د شوروي تاسو وخت کې چې په افغانستان کې وو دغه هم دغو ته محاسبه شوي وو چې د کارګر د شپشتې د بلخوب د دغو د غول معدنونه چې د وسپنې د معدن غول استفاده وکړو یعنی د وسپنې معدن وباسي دغو د ذوب او د امادګۍ دپاره دغو معدنونو استفاده کول هغه په نظر کې نیول شوي وو د اوس په وخت کې د تاسو بیږي چې د وسپنې معدن موږ 2 میلیارد تن یولس میلیارد تن ذخیره لري د وسپنې معدن موږ چاغه په دغه منطقه کې پروت دی او جګک دا د فرزانه او خدا بومیان دی او خدا وردګ منطقه ده دوه خدا پروان دا منطقه لري پغمان دا ټول د وسپنې معدن دغه ټول د دغه غوښه استفاده و نه کړی ولی به د پریزی ملکه ته الکتریک انرژي ورته ولی دغه انرژي دغه معدن ته بسره دا یو معدن چې موږ او بوسو دا ټول غوښمن ته یو ټاپ مرسیدس ملاړ دی
خدای دې دغه ورځ راولې چې ټول ته مرسیدس ولاړ وي دا ټول هیله ده. ډاکټر صاحب وردګ ډېر مننه. تخنیکی همکار هم راته وایي د ستودیو ساعت کې چې ګورم وروستۍ شیبې وروستۍ دقیقې دي. ډاکټر صاحب وردګ له تاسو نه ډېره مننه. دغه راز زه په خپرونه کې لورو ګډونوالو اقتصادي کارپوه او د پوهنتون استاد ډاکټر مزمل صاحب شینواري نه مننه کوم. دغه راز د ایکو د هیوادونو او د افغانستان د صنایعو او د سوداګرۍ د اتاقونو پخوانی لوی رئیس ازرخش حافظي صاحب څخه مننه کوم او دغه راز د بندونو د متخصص انجینر صاحب ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم صاحب څخه مننه کوم. د ازادۍ په سبو کې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي اونۍ او بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارم. خاط خوشاله او آباد اوسئ.
هغه ورځ کې جړلی دي مینان په زړه باندې داغلی دي ما په شان هغه سي جړېدلې دي ګل هغه خبرې دا وپاوایې بل مینان هر چا ته رښتیا وایې ډېر په نازک زړه باندې صفا وایې حال د دیدنونو خامخا وایې دا د غم آزانو خلکو ښار نه دی ګرځو پکښې دا د چا د پلار نه دی دا د درواغجنو خلکو ښار نه دی ستا غزل نیکزاده د چا کار نه دی موږ د چا سره ناځواني نه کوو یاره سره بد نه کوو ښه کوو دغه یو عادت پښتانه کوو.